کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبرونه ته خره لاس توایم وړاندې اورې په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې خزی د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د وروستي پیغام په اړه څه وایي.
هله وختنه له طالبانو څخه دا چې مقتدی د تحصیل مقتدی د کار کولو او مقتدی د خدمات کولو حق راکړل شي، هغه حق چې دوی له موږ څخه واخیسته، نه دا چې ماته د واده او یا هم د ګډ ژوند جوړولو چاره کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست هم ویلي طالبان د زده کړو، کار، سیاست او رسنیو په برخه کې د ښځو حقونه تضمین کړي. په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 60% کموالی راغلی. تاجران هم له ستونزو سره مخ دي.
یو نیم ډالر صادرېده سږ کال، بدبخته نه چې موږ په یو کیلو باندې 1.5 ډالر ورکوو. په سلو کې 80% جلغوزي چې زموږ دي غیر قانوني زموږ ګاونډي هیوادونو ته صادرېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا اومیکرون بڼه د مړینو نه سبب کیږي، او په دویمه نیمایي کې به د زهرو کاروان پروګرام خپور کړو. تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اسدالله لودین واورو.
ولکه افغانان سکه ل خپل مينو بي ځای شي ودي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت ویلي ل افغانستان تازه شو خو درس او درس کسان را ایستلی، او امریکا وایي پر اوکراین د روسي د احتمالي ارغل د مخنیوي طرح جوړ کړي. بشپړ خبرونه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي ولکه افغانان سکه ل خپل مينو بي ځای شي ودي. د يو ان سي ار ویان بابر بلوچ پرون جمعه په جنوا کې خبريالانو ته ویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره نورو بشري مرستو ته اړتیا ده. ښاغلی بلوچ زیاته کړه چې د خلک سرپناه، خوړو او نورو لومړنیو توکو ته اړتیا لري.
ډیری کورنۍ له سخت یخنۍ د خلاصون لپاره مناسب سرپناه او نورو ضروري شیانو ته اړتیا لري. لوګه په دې هیواد کې د اټکل لکه چې لوړه شوې ده. نږدې 30 میلیون افغانان چې د هیواد د ټولو وګړو په سلو کې نږدې 55 جوړوي، له سختې لوګې او شاوخوا 9 میلیون کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي.
د یو ان ایچ سی ار ویان زیاته کړه چې ملګری ملتونه هر ورځ شاوخوا 60,000 افغان وګړو ته بشري مرستې رسوي. خو د بابر بلوچ په وینا د مرستو در رسولو پر مهال دوی له زرګونه نورو کسانو سره هم مخامخ کیږي چې مرستو ته اړوي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي له افغانستان تازه شاوخوا 330 کسان را ایستلی دي. دغه وزارت پرون ویل چې د ډله کې 258 افغانان، 60 هالنډي اتبا، 11 فرانسویان او د هغوی اړوند یو شمیر نور کسان شامل دي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي د سپتمبر 13 نیټې را په دې خوا یې شاوخوا 400 افغانان او 110 تنه فرانسویان له افغانستانه ایستلي. دغه وزارت له دغه راز ویلي چې فرانسې او قطر په ګډه د دسمبر په 2 نیټه افغانستان ته د طبي تجهیزاتو، خوړو او ژمنیو توکو د لیږد ماموریت هم ترسره کړ. دوی د مرستې افغانستان کې فعال نړیوالو سازمانونو ته رسولي چې پر اړمنو خلکو یې وویشي. ملګري ملتونه وایي افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په اروپای ټولنه کې د پناه غوښتونکو افغانانو شمیر د تیرو 15 کلونو پر تلا د پام وړ زیات شوی دی. د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره وایي چې د اروپای ټولنې په 20 غړو هیوادونو او دغه راس په ناروې او سویس کې سږ کال 1,200 کسانو چې افغانان دي د پناه غوښتنه ورکړې. د ادارې په وینا له 2014 کال راهیسې دا تر ټولو لوړ کلنی ارقام دي. طالبانو د اګست په 15 پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه. د اروپای ټولنې د ارقامو له مخې په اګست کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر 10,000 ته رسېده، په داسې حال کې چې دا رقم په سپتمبر کې 13,000 ته لوړ شو. کرملین وای ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره پر روانه غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره پر افغانستان هم خبري وکړي. د کرملین یو سلاکار یوری اوشاکوف پرون وویل چې د دې انلاین سرمشریز لپاره پر اتلونکو ورځو کې یو احتمالي نیټه په پام کې نیول شوې، خو مسکو ګوري چې واشنگټن به یې کله تایید کړي. اوشاکوف زیاته کړه چې په دې سرمشریزه کې به د افغانستان، لیبیا، سوریه، ایران او نورو هیوادونو پر اړوندو مسلو خبري وشي. د اوشاکوف په وینا پوتین همداراز غواړي بایدن ته د امنیتي ضمانتونو د هغې طرحې خبره وریاده کړي چې له مخې یې باید د ختیځ پر لور د ناټو د پراختیا مخه ونیول شي، او هغه څه ته چې مسکو یې د اوکراین په ګډون د روسیې ګاونډیانو ته د ګواښونکو وسلو استول بولي غته د پای ټکی کېږدي. د امریکا ولسمشر وای پر هغه طرحې کار کوي چې لمخې به د روسیې لپاره دا ډیره ګرانه شي چې د ګاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون جمعه خبریالانو ته وویل چې د دې دا پلان هر اړخیز دی.
غواړم هغه طرحې سره یو ځای کړم چې زما په باور د ډیرو هر اړخیزو او معنادارو نوښتونو یو مجموعه ده، او د ښاغلي پوتین لپاره به ډیره ګرانه شي چې له هغو اقداماتو سره پر مخ ولاړ شي چې خلک ویره لري چې دا یې ښایي وکړي، خو دا پلان اوس تر کار لاندې دی.
ښاغلی بایدن دا څرګندونې داسې مهال کوي چې روسیې په خپل لویدیځ کې پوځي حضور پیاوړی کړی او کیف د روسیې له احتمالي یرغل څخه ویریږي. فرانسې پر متحده عربی اماراتو د وسلو د پلورلو لویه معامله او د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه اعلان کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون په دوبی کې پر متحده عربی اماراتو د 80 میلیارد ډالرو په ارزښت د 80 رافایل پوځي جیټ الوتکو د پلورلو هغه سند لاسلیک کړ چې د فرانسې په تاریخ کې په یو ځل د وسلو د خرڅلاو تر ټولو ستره معامله یادیږي. د فرانسې د دفاع وزارت ویلي په دوهمه معامله کې چې ماکرون سند لاسلیک کړی د 12 ایرباس جنگی هلیکوپټرو د خرڅلاو مسأله شامل ده. همدارنګه د متحده عربی اماراتو یو شرکت هم د فرانسې د مالی او اقتصادي او اقتصاد له وزارتونو سره د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت یو موافقه لاسلیک کړه. او د روغتیا نړیوال سازمان د منی چې د کورونا وایروس نوې بڼه د سرایت لپاره خورا چټکه ده، خو له نړیوال غوړي چې د ورختای پر ځای ورته چمتو شي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مخکخه ساينس پوه سومیه سوامی ناتان پرون وویل د اټکل ممکن نه دی چې د اومیکرون په نوم د کورونا نوې بڼه بعد د مسلط جریان په توګه د دې وایروس په خوانی بڼه چې د دلتا په نوم ده لمنځه یوسي، خو هغه له جنوبی افریقا څخه د وتل نوې بڼه د ورزنی ضریب د شمیر د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکړه.
آزادی رادیو مو د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر له فرمان هرکلی کړی، خو ویلی دی د زده کړې، کار، سیاست او رسنیو په برخه کې هم باید د ښځو حقونه تضمین شي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په فرمان کې چې پرون خپور شو، د ښځو په ذاتي ژوند ډیر تمرکز شوی او یوازې د نکاح او میراث په اړه مسایل روښانه شوي، خو د نورو بنسټیزو حقونو یادونه نه ده شوې. د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر ښځې هم وایي په فرمان کې ذکر شوي موضوعات زاړه دي او د دوی اندیښنې نشي ځوابولی. زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات راسره شریکوي.
د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده فرمان له بېلابېل غبرګونونو سره مخ شوی. ځینو یې ملاتړ کړی او ځینو نور بیا وایي هغه چې اړین مسایل دي په دې فرمان کې هېڅ یادونه نه ده شوې. د بشري حقونو د څار سازمان وروسته چې پرون یې د دې فرمان منځپانګه تکراري وبلله، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په دې اړه خپل لیدلوری بیان کړی. ټام ویست په خپل ټویټر باندې لیکلی، دا فرمان چې دی وی خزي حق تقویه کوي، څو خپل وټاکل چې چله چا سره واده کوي ترې هرکلی کوي، خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جاتوي د افغان ټولنې په هر برخه کې لکه زده کړې، کار، سیاست او رسنیو کې د خزو د حقونو خوندیتوب لپاره لا ډیر څه ته اړتیا شته. د طالبانو د مشر په فرمان کې له نکاح، مهر او میراث پرته د خزو د نورو بنسټیزو حقونو یادونه نه ده شوې. هغه چې ټام ویست د طالبانو حکومت ته ورپو ګټ کړی. د بلخوا د خوځو د حقونو ملاتړ او یو شمیر خوځي هم وایي د طالبانو د مشر فرمان یوازې د نجونو او خوځو لپاره پر واده کولو متمرکز دی. داسې مهال چې د ټولو لپاره واده لومړیتوب نه دی. لدی یوې نرګس احمدزی ازادي رادیو ته وویل،
هله وختنه له طالبانو څخه دا چې مقتدی د تحصیل مقتدی د کار کولو او مقتدی د خدمات کولو حق راکړل شي، هغه حق چې دوی له موږ څخه واخیست، نه دا چې ماته د واده او یا هم د ګډ ژوند جوړولو چارې کې.
خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل په فرمان کې یاد شوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي او د دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت ده چې دا ستونزې حل کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې یوه بله مهمه مسأله د نجونو د بلوغ ده، که څه هم په دې فرمان کې ترې یادونه شوي خو د بلوغت سن ته کومه اشاره نه ده شوي، هغه څه چې د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو اندېښنه یې راپورته کړې. طالبانو نو په دې اړه وپوښتل خو لا تر اوسه یې ځواب نه دی راکړی. د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان ولسی جرګې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون چې یو ل جنجالي هغه شمیرل کېده، یو زر درې سوه اتنوي کال د لیندۍ په شلمه تصویب کړ. د دې قانون پر بنسټ یو هلک یا انجلۍ چې اتلس کاله عمر پوره کړي بالغ شمیرل کېږي. د دې فرمان یو بل بحث د هغو موضوعاتو یادښت دی چې ډېر یې زاړه او پخواني بولي، په دې معنی چې دا د پخواني حکومت په قوانینو کې هم رانغاړل شوی دی. مخکېنی جمهوریت نظام په 1938 کال کې په څلور فصلونو او څلور څلوېښت مادو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع کېدو قانون توشیح کړ چې په هغه کې د واده پر مهال د ښځو د رضایت، میراث او مهر سربیره ټول هغه مواد شامل وو چې د ښځو پر وړاندې د اوسنیو ستونزو مخه نیوله. وهلو تکولو، اجباري واده، جنسي زورونه، تحقیر، ازار و ازیت، اجباري کار او ځل نور مسایل جرم ګڼل د دې قانون له مهمو برخو چې د خصوص د حقونو د فعالانو لپاره ملاتړ برخه ده.
نور پس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا اومیکرون بڼه د مړینو سبب نه کیږي. د دې ادارې په وینا په نږدې څلوېښتو هیوادونو کې د کورونا دا بڼه موندل شوې. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې لا هم په دې څېړنه کوي چې د کورونا د دې نوې بڼې ناروغي څومره شدیده ده، درملنې څومره اغېزمنه ده او د واکسین په وړاندې څومره مقاومت لري. په دې اړه عصمت څاروان رپورټ جوړ کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د اومیکرون په نوم د کورونا وایرس نوې بڼه په 18 هیوادونو کې موندل شوې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي ماریا کرخوف په یو خبري غونډه کې وویل د کورونا په اومیکرون د اخته شویو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او راپور نشته چې د کورونا دا ډول د نړۍ د شپږو سیمو په 18 هیوادونو کې تشخیص شوی دی. د زیاته کړه تر اوسه پورې شوی څیړنې ښیي چې د کورونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی د دې وایرس د نوې بڼې له کبله راغلی دی، خو څه چې باید پرې پوه شي دا دی چې آیا اومیکرون د کورونا تر ډلتا بڼې زیاته خپرېدونې ده او که نه. د ماریا کرخوف په وینا دلتا بڼه لا هم په نړۍ کې زیاته ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د روغتیایي لومړیتوبونه د پروګرام اجرایی رئیس ډاکټر مایک رایان وایي په زغرده ښکاري چې دا وایرس په تیزی خپریږي. ماریا کرخوف بیا وایي لا ډیر وختي دی چې معلومه کړي آیا د کورونا نوې بڼه یعنی اومیکرون د سختي ناروغۍ سبب کیږي او کنه. لومړنی راپورونه ښیي هغه محصلان چې په دې بڼه اخته شوي وو اسانه پرې تېره شوه. په دغو راپورونو کې څرګنده شوې وه چې دا وایرس ځوانان د زړو په شان نه کړوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي شواهد ښیي چې د کورونا دا بڼه چې لومړی پلا په جنوبي افریقا کې کشف شوه کمزوري یا خفیفي نښې لري او د مړینې نه سبب کیږي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سورسی
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي. په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 60% کمواله راغلی. په دې اړه باندې به وروسته مفصل راپور خپور کړو، خو اوس له هغه مخکې د ازادي راډیو له لارې د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
یونما د افغانستان بانک ته د بشری مرستو په دوام شپږ میلیونه ډالر سپارلې دي. د افغانستان بانک پرون ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه پیسې د یونما لوري د افغانستان بانک چارواکو ته سپارل شوې دي. د دې بانک په خبره هڅه کیږي چې دغه پیسې په افغانستان کې د خوارځواکۍ او بیوزلۍ سره د مبارزې په برخه کې مصرف شي. د افغانستان بانک همدارس لیکلی چې د حکومت ټوله رهبري وسط بیکاری، فقر او بیوزلۍ د لمنځوړلو لپاره په ګډه هڅه کوي. دا نغدې مرستې په داسې حال کې د طالبانو حکومت مرکزی بانک ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې فقر او بیکاری تر بل هر وخت د افغانانو ژوند ګواښي. پاکستانی رسنوی ویلي اسلام آباد هند ته پرون اجازه ورکړه چې د ځمکې له لارې په افغاني موټر کې غنم افغانستان ته انتقال کړي. په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته هندوستان ژمنه کړې وه چې له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام 50,000 میټریک تن غنم افغانستان سره مرسته وکړي، خو د ځمکنیو هوایي لارو د ستونزو له وجې دغه مرستې په خپل ځای پاتې وي. هندوستان همدارس د غنمو تر څنګ د روغتیایي درملو د مرستې خبره هم کړې ده. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.95 پوله، یو ایرو 1.04 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.38 پوله، یو سعودي ریال 3.80 پوله، زر ایراني تومان 3.23 پوله، زر هندي کلدار 1,150 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1,520 افغانۍ.
اوس هم د زعفرانو په اړه راپور درته لرو. په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی. د دې ټولنې مسؤلین وایي په روان کال کې تر دې دمه زعفرانو 10 ټنه حاصل ورکړی، په داسې حال کې چې تیر کال یې حاصل 22 ټنه و. په ورته وخت کې بهر ته د زعفرانو یو شمېر صادرونکي وایي که څه هم په کور دننه د زعفرانو د حاصلاتو د کمښت له امله یې بیې لوړې شوې، خو بهر ته د پروازونو د نشتوالي له امله یې په تیرو څلورو میاشتو کې بهر ته زعفران نه دي استولی. په دې اړه پام وکړئ یو مفصل راپور ته.
د افغانستان ځنغوزي چې نړیوال شهرت او کیفیت لري، پر دغه هیواد د طالبانو له واکمنې وروسته د صادراتو بهیر پت شوی او سوداګر په دې برخه کې لزین ستونزو شکایت کوي. یو شمېر دغه سوداګر وایي د ځنغوزیو د صادراتو په برخه کې له ترانسپورټي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي اوس د ځنغوزیو د هر کیلو په صادرولو 4.5 ډالر لګښت راځي، په داسې حال کې چې په جمهوري نظام کې 1.5 ډالر. د ځنغوزیو یو سوداګر شیرعلی زدران ازادي راډیو ته وویل
سموګ د تجارانو او خصوصا د ځنغوزیو تجارانو هم د ستونزې هم دغه دي چې د ترانسپورت په برخه کې، یعنی نور کلونو کې زموږ یو کیلو چین ته هیواد ته په 1.5 ډالر صادره ده. سکل بدبختانه چې موږ په یو کیلو باندې 4.5 ډالر ورکو، یعنی زموږ ترانسپورټیشن کې ډېره غټه ستونزه ده.
خغله زدران د غشان گاونډي هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان ته د افغانستان د ځنغوزي او د قاچاق خبره هم کوي. وایل دغه هیوادونو بیا د هغوی په نوم نړیوالو مارکیټونو ته وړاندې کیږي.
په سلو کې او 100% ځنغوزي چې زموږ دي غیر قانوني زموږ گاونډي هیوادونو ته صادرېږي، او بیا د همغه هیوادونو نه د همغه هیوادو په نام نور هیوادونو ته صادرېږي. نو یو 10% ځنغوزي چې د افغانستان نه رسن د چین
دیوای په 13 کلونو کې هوایی دهلیزونو بهر ته د افغانستان د ځنغوزیو په صادرولو کې د دوی ستونزې تر ډیره هواری کړې وي، او په سوداګرو لګښت کم راتلو. د په داسې حال کې چې د ځنغوزیو د تولید ټولنه وایي سږ کال د تیر په پرتله د جلغوزیو حاصلات سو چنده زیات شوي، خو دوی هم ورته شکایت لري. د دې ټولنې مشر یحیی خان زدران ازادي رادیو سره خبرو کې ویل څه کال د ځنغوزیو د حاصلاتو اندازه تر 1,000 ټنو پورې رسیږي.
تولید خو دلته په هوا پورې باران پورې دې پورې اړه لري. تیر کال تولید موږ تقریبا 7,000 تر 1,000 ټنو پورې لاره، چې دې کې 4,000 ټنه په رسمي ارقامو صادر شوي و چین ته، بقایا نور قاچاق شوي و. نو سږ کال تقریبا 2,000 نه تر 1,000 ټنو پورې جلغوزه موجوده ده.
د ځنغوزیو د صادراتو او قاچاق په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته د نورو هیوادونو د الوتنو کچه د پام وړ راکمه شوې، او یوازې پاکستان، قطر، عربي متحده اماراتو او ځینو نورو نږدې هیوادونو ته محدود پروازونه کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی سرپرست یونس مومند د زنغوزۍ او صادرات د هیواد په اقتصاد کې مهم او ګټور بولی. خغل مومند طالبانو د حکومت له مالی او کورنۍ چارو وزارتونو نه غواړي چې د زنغوزۍ او د قاچاق په مخنیوي کې همکاري وکړي.
شکایت مستند راغلی او کوشش هم روان دي چې درلزور ټونو پورې ان شاء الله انتقال سي. د قاچاق په اړه کې موږ د جلغوزو انتقال په ورځ هم د وزارت مالیه محترم څخه هم د وزارت محترم داخلي څخه موږ هر زور لرو چې د جلغوزو د قاچاق کو هغه جلغوزي چې بدون کوم سند څخه او خارج ته ځي د هغه د مخنیوي په اړه کې زموږ سره پرام کوي.
خغل مومند وايي په خابه د زنغوزي او د صادراتو په برخه کې دولت سبسایډي ورکوله، خو سږ کال د زنغوزي او د صادرولو ټولنې او د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی تصمیم ونیو چې دا کار صادرونکي له سبسایډي پرته کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد بیا دغه شکایتونو ته په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د زنغوزي او د صادراتو لپاره اسانتیاوي برابر شي او د قاچاق د مخنیوي لپاره هم هڅې کیږي.
ټول صورتونه ایجاد کړي دي، کوشش کوي د صادرات ډیر سي، قیمت یې موږ ډیر لوړ ده، په خپل او خرڅي کې اسه په چین کې خرڅي تجارت ته تاوان نه رسي ځکه چین په دومره غټ قیمت اخلي له دوی نه مارکیټ لري. قاچاق هم کوشش کوي مخې ونیسو ډیر حد پر بسم الله رخ بالکل اجازه نسته. په ځینو غریزو سیمو کې په سیاغار شریک د پولې دواړه اړخونو طرف ولري کله داسې اولونه مترز دي چې ځینې وختو کې جلغوزي اړه یې له خلک له غرونه خو څارم پسې پیل کړی دی. په قومي سطح باندې یو تړونه رامنځته شوی د زنغوزي څو خرڅ نه کې بل هېواد.
د افغانستان د زنغوزي او د سوداګرو او صادرونکو په خبره تیر کال له افغانستانه چین ته 6000 ټنه صادرات شوی، خو سږ کال د 15000 ټنو د صادراتو خبره کیږي. په افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د هوایی دهلیز له لارې چین ته د زنغوزي او صادرات د اقرب میاشتې په لومړیو کې پیل شول چې د سوداګرۍ او پنګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ د اقرب تر 28 نیټې پورې د صادراتو کچه 1550 ټنو ته رسیده. په افغانستان کې د چین سفیر د اقرب میاشتې په 13 نیټه بیا پر خپل ټویټر ولیکل تر اوسه له افغانستان چین ته د زنغوزۍ لس الوتنې شوي او په خبره یې په هغه هیواد کې د افغانستان د زنغوزۍ بازار دومره ښه دی چې 24 تنه یوازې په 2 دقیقو کې خرڅ شوي. د افغانستان ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان زنغوزي تور الماس بلل او د هوایی دهلیزونو پر رامنځته کېدو ډیرو هیوادونو ته دغه حاصلات ورسیدل چې په دې سره د افغانستان زنغوزۍ نړیوال شهرت وموند. د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په نړیوال مارکیټ کې هر کیلو زنغوزي تر $10 او لدی په زیاته بیا خرڅیږي.
د افغانستان د زنغوزیو په ارتباط مو راپور واورید. په بخښنه سره چې ما مقدمه د زعفرانو لوستې وه، د زعفرانو په اړه به هم وروسته راپور درته خپور کړو چې د راپورونو له مخې تولیدات سکال راکم شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پنجاب په سیالکوټ وزیر آباد سیمه کې په یو کارخانه کې د قارجنو کسانو لخوا د یو سریلانکایي تبه د وژلو او سوزولو د پیښې غندنه کړې او دای د پاکستان لپاره یو شرمناکه ورځ بللې. د سیالکوټ پولیسو ای مرکزی تورن فرخان ادریس په ګډون تر سلو زیات کسان د پیښې په تړاو نیول شوي چې د کیمرونه معلومات ترلاسه کړی شوي دي. د پیښې په اړه د تراګرۍ د مقدمې هم درج شوي دي. په کارخانه کې کارکوونکو ویلي دغه کس مذهب ته سپکاوی کړی او خو دوی هیچا ته د دغه تور ثبوت نه دی وړاندې کړی. پولیس وایي تر دا مهال ورته داسې هېڅ ثبوت نه دی ترلاسه شوی چې ګوندې سریلانکایي تبا پریانتا کومارا مذهب ته څه ډول سپکاوی کړی وي. په دې اړه د آزادې اروپا راډیو مشال څانګې خبریال مجید بابر بشپړ معلومات راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سیالکوټ کې د یوې پارېدلې ډلې لخوا د یو سریلنکن کس د وژلو او بیا د هغه مړی سوځول د پاکستان لپاره یو شرمناک ورځ بللې ده. د دسمبر په 3 په خپل یو ټویټر پیغام کې وزیر اعظم دیا تکړه چې په سیالکوټ کې په یو کارخانه برید او بیا سریلنکن منیجر مړه کول او سوځول یو زړه بوګنونکی عمل و. هغه وویل چې د دې پیښې د پلټونو نگرانی کوي او څوک دې هم په دې غلط فهمۍ کې نه وي چې ذمہ وار به د سختې سزا نه بچ شي. د دسمبر په دریمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیالکوټ د پولیسو ویاند خورم شهزاد ملک وویل چې د پولیسو په مدیت کې د ذمہوارو پر رد د ترهګرۍ په دفاعاتو مبنی مقدمه درج شوه او پیښې سره د تړاو په تور یې د مرکزي ملزم فرحان ادریس په شمول د سلو نه زیات کسان نیولی دي.
موږ د دې کسانو شناخت د سی سی ټی وی کیمرو په ذریعه وکړ چې کومه پارېدلې ډله هلته موجوده وه. په هغې کې موږ تر سلو نه زیات کسان ونیول. اوس موږ د دغه کسانو نه پلټنې کوو او د ویډیوګانو او پلټنو نه پس به دا معلوموو چې دغه ډله کې د چا څه کردار وو، چا چا دا کس ووجلو او چا چا بچ کولو او چا صرف تماشا کوله. دا مهال موږ مړې د پوسټ مارټم لپاره روغتون ته استولې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د پنجاب په سیالکوټ کې یو ویپاري د ډلې یو سریلنکن کس ړومبې ووجلو او بیا یې د هغه مړې وسوځولو. د دسمبر په درېمه مشال ریډیو سره په خبرو کې په سیالکوټ کې د پاکستانی جیو ټلویزیون خبریال عمر اجاز د دې پیخې پاړه وویل،
من چې د پیخې ځای ته لاړو نو خلکو په یو مړی تشدد کولو، بیا لږه شیبه پس دغه خلکو هغه مړی ته اور واچولو. خلکو لاره بنده کړې وه او هلته یوې کارخانې کې دننه یې هر څه ماتول او نږدې ولاړ ګاډی یې سوځول. هلته بیا پولیس راغلو او خلکو سره یې مذاکرات کول. موږ ته دغه کسان وویل چې د کس په کارخانه کې دننه مذهب سپکاوی کړی و او یو داسې پوسټر یې شلولی و چې په هغې مذهبي کلمې لیکل شوې وې. نو ړومبی دا کس په کارخانه کې دننه په وهلو مړ کړی و، بیا یې د هغې مړې د کارخانې نه بهر په سړک راښکلو.
پولیسو د دغه کس شناخت د پریانتا کومارا په نامه کړی او زیاتوي چې تعلق یې د سریلانکا سره و او په سیالکوټ کې د تیرو شپږو کالونو ژوند کوو. په سیالکوټ کې د پاکستان د ډان ورځپاڼې د خبریال عمران صادق لخوا مشال ریډیو ته په یو واستول شوي ویډیو کې دوه کسان چې ځان د محمد طلحه او فرحان په نامه معرفي کوي وایي چې دوی په دغه راجکو کارخانه کې کار کوي او د دسمبر د درېمې په سهار چې کله کارخانې ته راغله نو د کارخانې منیجر پریانتا کومارا هلته په دیوال لګېدلی یو پوسټر چې پرې د امام حسین علیه السلام نامه لیکلی شوې وه دې کس وشلولو او کچردان ته یې وغورځولو او دې دواړو دا کس ووهلو او مړ یې کړو. دا تفصیل د نیول شوي کس فرحان دی سره په ویډیو کې ولاړ محمد طلحه بیانوي.
په دیوال لګېدلی پوسټر لبیک یا حسین لیکل شوی وو، نو دې کس دا پوسټر وشلولو او کچردان ته واچولو. موږ خپل مشر فورمن ته وویل چې دا غلط کار وکړو، نو بیا دغه کس وتښتید او خپل دفتر کې ځان بند کړ. بیا موږ ټول کاریګر راغونډ شو او دا کس مو ذلیل او خوار کړ او دوزخ ته مو رسولو.
د دسمبر په درېمه د مذهبي هم اهنګای او ورورولۍ لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار علامه طاهر شرفي د دې پیښې غندنه وکړه او د دې اسلامي تعلیماتو پر ضد عمل وبللو.
دا څه چې په سیالکوټ کې وسول او یو سریلنکن منیجر څنګه په وحشیانه طریقه ووژل شو، دا د اسلامي قرآني تعلیماتو او د محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت پر ضد عمل دی. زموږ هر څه د پیغمبر پر ناموس او عزت قربان سه. خو که څوک مجرم هم دی نو په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون موجود دی. داس کس باید قانون او عدالت ته حواله کړل سي، نه چې هغه کس په وحشانه طریقه اول ووژل سو او بیا مړی وسوځول سو. دا وحشت دی او د دې عمل د اسلامي تعلیماتو سره هیڅ تعلق نسته.
د دسمبر په درېمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیالکوټ ضلعي ډپټي کمشنر طاهر فاروق وویل چې په سیمه کې حالات عادي شوي دي. دغه کارخانه بند کړل شوې ده او د ذمہوارو پر ضد کاروایی روانه ده. په اسلام آباد کې د سریلانکا د سفارت لخوا په یو ټویټر پیغام کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د دې پیښې د غندنې ستاینه شوې. د واکمن تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نواز تحریک لبیک پاکستان په شمول یو شمیر سیاسي مدني او مذهبي ګوندونو او د بخښنې نړیوال سازمان دا پیښه په سختو ټکو غندلې او ذمہوارو ته د سزا غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا څلور نوي 9000 څلور سواتیا ول زرا ات سواتیا او پنځل زرا نوي مندل شي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې کېږي. ورزو لنډ خبرونه له اسدالله لودین.